آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
ولسمشر اشرف غنی هند ته په درې ورځنی رسمي سفر تللی دی. امریکا د نیپال سره 9 میلیونه ډالره نوره اضافي مرسته هم کوي، او د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری وایي د ایران سره موافقې ته په رسیدو کې بې ساري پرمختګ شوی. د امریکا غږ د آشنا رادیو قدر منوریدونکو، السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې لومړنۍ پښتو خپرونه کې به اول خبرونه واورئ، ورپسې محکمې ته د فرخوندې د قتل د دوسیې د استولو په باب یو رپورټ لرو، بیا به امریکا کې د بې کوره شوو او بې وزلو خلکو سره د مرستې په باب یو مطلب واورئ، او په آخر کې هم سر مقاله مه هیروئ. خو دا د اول د خبرونو تفصیل.
السلام علیکم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو جګپوړي دولتي پلاوي سره د هند صدر اعظم نریندرا مودي په رسمي بلنې د درې ورځو رسمي سفر د پاره نوې دیلی ته تللی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی بعد دغه درې ورځنی رسمي سفر په لړ کې د هند جمهور رئیس پرناب مکرجي، صدر اعظم نریندرا مودي، د هند کانګرس ګوند له مشرې سونیا ګاندي او دغه هیواد د بهرنیو چارو، دفاع، سوداګرۍ او صنایعو او د روغتیا له وزیرانو او د هند سوداګرۍ او صنایعو د خونی د غړو سره وګوري. د جمهوری ریاست ویان اجمل عبید عابدی ویلی دی چې افغان ولسمشر به د هندي چارواکو سره تر ډیره پر اقتصادي او تجارتي مسایلو خبرې وکړي. د ولسمشر ویان ویلی دی چې په دې سفر کې به افغان او هندي چارواکي پر هغو مسایلو خبرې وکړي چې د دواړو هیوادونو لپاره اساسي او مهمې دي. د بهرنیو چار وزیر جان کیری وایي چې امریکا به د زلزلې ځپلې نیپال سره 9 میلیونه امریکایي ډالره اضافي مرستې وکړي. په دې سره د امریکا د مرستو اندازه 10 میلیونه ډالره کیږي، او ژمنه یې کړې ده چې نورې مرستې به هم وکړي. د نړیوالې پراختیا لپاره د امریکا د مرستو ادارې یا یو ایس آی ډی په اعلامیه کې ویل شوي چې دا پیسې به په نیپال کې د پلټنې او ژغورنې په عملیاتو مصرف شي، د بې کوره شوو خلکو لپاره به پې د سرپناوي جوړ شي، او هم به خلکو ته د څښاک د پاکو اوبو په رسولو او د حفظ الصحې په برخه کې مصرف شي. بل پلو د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د نیپال په غوښتنې دوه بوینګ 310 الوتکې او 130 کسان دغه هیواد ته استوي چې د ژغورنې په عملیاتو کې مرسته وکړي. پینټاګان ویلي دی چې په دې الوتکو کې 540 تنه د ژغورنې سامان آلات بار دي، او نن د سه‌شنبې په ورځ به یې دواړه کتمندو ته ورسیږي. د پینټاګان د معلوماتو له مخې د امریکا د خاصو عملیاتو دوه ټیمونه همدا اوس د نیپال په پایتخت کتمندو کې دي، او د ژغورنې په عملیاتو کې مرسته کوي. د پینټاګان ویان ډګروال سټیف وارن وای د خاصو عملیاتو د ځواکونه نیپال ته د روزنې لپاره تللی و، خو کله چې هلته زلزله وشوه د ځواکونه هم د خلکو په ژغورنه کې همکاري پیل کړه. ډګروال وارن وای
سم اف دم ار هیلپینګ د نیپال آرمی ات راتنا پارک as the army is building a tent city.
د دې ټیم ځینې غړي د رانتا په پارک کې د نیپال د پاو سره مرسته کوي، او د هغو خلکو لپاره خیمه لګوي چې کورونه یې په زلزله کې تباه شوي دي. د ټیم ځینې غړي بیا د روغتیا په برخه کې په مسلکي لحاظ روزل شوي دي، او هغوی د نیپال د پاو سره په ګډه د ژوبل شوو خلکو درملنه کوي. د معلوماتو له مخې په نیپال کې د شنبې د ورځې په شدید زلزله کې شاوخوا 4000 کسان مړه شوي دي، او زرګونه نور ژوبل دي. امریکا د ایران نه غواړي چې په یمن کې په حوثی شیعه یاغیانو دی د مذاکراتو د پیل کولو لپاره فشار راوړي، ترڅو په دې کار سره په هغه هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي. ایران په یمن کې د حوثی شیعه یاغیانو ملاتړ کوي. بل پلو د امریکا د بهرنیو چار وزیر جان کیری وایي چې تهران او د نړۍ قدرت لرونکي هیوادونه د ایران د 21 کلن اتمی جنجال د حل لپاره موافقې ته د رسیدو په برخه کې د بل هر وخت نه ډیر نږدې شوي دي. ښاغلي کیری چې د دوشنبې په ورځ د نیویارک په ښار کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د اتمي وسلو د نه خپرولو په یو میاشتني کانفرنس کې خبرې کولې، وی ویل چې لا هم سخت مذاکرات پاتې دي. جان کیری همدارنګه په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره کتلي دي. دواړه مشرانو د هغو هلو ځلو په اړه خبرې کړې دي چې د جون د میاشتې تر 1.5 نیټې باید چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ نهایي موافقتنامه وشي. جنکری وویل کچیرته د ایران سره نهایی موافقت نامه وشي نو د اتمی وسلو د جوړولو لپاره به په ایران ټوله ممکنه لارې بند شي او نړیواله ټولنه ته به هم دا ډاډ ورکړ شي چې د ایران اتمی پروګرام یوازې د سوله ایزو مقاصد لپاره دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. د پاکستان په شمال ودیز کې د زیاتو ورښتونو او تیزو بادونو له امله د مړو شمیر 15 ته رسیدلی دی. د خیبر پښتونخوا ایالات د اطلاعات وزیر مشتاق غنی د ای پی خبری اجنس ته ویلي دی چې د طوفاني بادونو له امله شاوخوا 200 کسان ټپي شوي هم دي. د امریکا د میریلند ایالت د بالتیمور ښار په کوڅو کې د دوشنبه په ورځ د یو تورپوستي سړي د جنازې د مراسمو نه وروسته نښتې پیل شوې دي. د فریډي ګيري په نامه دغه سړی 25 کلن و او هغه کله چې د پولیسو سره بندي و ټپي شوی و چې وروسته بیا مړ شو. د بالتیمور د پولیسو کپټان اریک کوالزایک وایي چې په سلګونو ځوانان د پولیسو په افسرانو د خښتو، تیګو، شیشهیي بوتلونو او نورو شیانو ګزارونه کړي دي. د پولیسو د دغه مشر په وینا چې په دې نښتو کې د پولیسو و افسران ژوبل شوي دي. د بالتیمور والی لیری لوګن په ښار کې اضطراری حالت اعلان کړی او د ملي ګارډ د ځواکونو نه د همکاري غوښتنه کړې ده. ولسمشر باراک اوباما هم د عدلیې د وزیر سره خبرې کړې دي او په ښار کې د وضعیت په اړه د هغه نه معلومات اخیستي. پولیسو د مظاهره کوونکو د مخنیوي لپاره په هغوی د مرچکیو اوبه پاشلې دي. په تلویزیون کې همدارنګه ښودل شوی دی چې د پولیسو یو موټر ته اور اچول شوی او ځینو کسانو دوکانونه هم لوټ کړي دي. د بوسنیا په شمال ختیځ کې یو وسلوال سړی پروندو د شنبه پرز د پولیسو په تانې حمله کړي او د الله اکبر په ویلو سره یو پولیسو وژلې او دوه نور یې ټپي کړي دي. د پولیسو ویاند ای پی خبری اجنس ته ویلي دي چې بریت د زورنک په ښار کې شوی دی او وسلوال سړی هم پکې وژل شوی. د بوسنیا د سرب د پولیسو مشر ویلي دي چې بریدګار نردین ایبریک نومیده. د زورنک خرګوټی د بوسنیا او سربیا ترمنځ په سرحد کې پروت دی. د 1992 او 1995 میلادي کلونو د جګړې نه وړاندې د ښار 85% کې اوسیدونکي د بوسنیا مسلمانان و، خو تقریبا ټول یې د سربیانو لخوا د هغه ځای نه په زور وشړل شول او یا ووژل شول، ځکه سربیانو غوښتل چې دا سیمه یوازې د سربیانو لپاره د اوسېدو ځای جوړ کړي. په لیبیا کې چارواکي وایي وسلوالو د یو خصوصي تلویزیون 15 خبر اعلان وژلی دي. اته میاشتې کېدل چې دا خبر اعلان لادره کول. د 15 وړو خبر اعلانو مری پرې شوی وي او مړی یې پروندو د شنبه په ورځ د بایدا په ښار کې وموندل شول. دغو خبر اعلانو د لیبیا د برقا تلویزیون سره کار کوو او پروسه کال د اګست په میاشت کې وروسته له هغه وتښتول شول چې د توبروک په ښار کې یې په نړیواله سطحه د پیژندل شوي پارلمان د پرانستې د مراسمو په اړه خبرونه خپاره کړل. تر اوسه هیڅ کومې ډلې نه دي ویلي چې دا خبر اعلان یې وژلې دي، خو د لیبیا چارواکي او د خبر اعلانو نړیوال فدراسیون بیا د هغوی د وژل کېدو مسؤلیت د اسلامی دولت په ډلې ورچولای دی. د یونان صدر اعظم الکس سپراس وایي کچیرته د نړیوالو پرورکوونکو سره د مالی مرستو خبرې ناکامه شي هغه به د وخت نه مخکې انتخابات ونه کړي. د سټار خصوصي تلویزیون سره په مرکې کې ښاغلی سپراس نن د سه شنبه پر ورځ وویل چې د مخکې د وخت نه انتخاباتو ته هیڅ دلیل نشته. سپراس درې میاشتې کېږي چې د یونان صدر اعظم ټاکل شوی دی او ژمنه یې کړې وه چې د ملک اقتصادي بحران ته به د حل لار پیدا کوي. ښاغلی سپراس همدارنګه ویلي و چې د ستونزې د حل لپاره به عمومي انتخابات یا ریفرنډم کوي. او روسي خبر دا چې د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو وایي هیواد به وکړی شي چې په راتلونکو 15 کلونو کې د اروپایي ټولنې د غړیتوب شرایط پوره کړي، خو د اروپایي ټولنې چارواکو د هغه د غوښتنه رد کړله چې د یوکرین ختیځ ته د اروپا د سوله ساتنې ځواکونه واستوي. په دې سیمه کې یو کال کېږي چې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده او تر اوسه پکې لږ تر لږه 6000 تنه وژل شوي دي. ښاغلی پوروشنکو پرون دوشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې د مشر ډونالډ ټوسک او د اروپایي کمیسیون د مشر جین کلاډی جونکر سره د ملاقات نه وروسته خبر اعلان ته وویل چې موږ د اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو حق د عزت او حرمت د انقلاب په وخت کې ګټلی دی. د پوروشنکو د خبرې هدف په روسګني د جمهوري ریاست انتخابات و چې هغه پکې د روسي پلوه پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ ته ماتې ورکړله او دغه انتخابات یې وګټل.
د
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه تاسو د نړۍ خبرونه واوریدل. قدرمن اوریدونکو د نن سار په دویمه پښتو خبرونه کې د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس د نتاق ملفیزی سره هند ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په اهمیت یو مرکه لرو. هیله ده چې تاسو به دغه مرکه واورئ او دا هم د دې برخې لومړی مطلب. د افغانستان لوی څارنوالۍ د فرخوندې د قتل دوسیه له یوې میاشتې څېړنو وروسته محکمې ته استولې. په همدې حال کې د مدني ټولنو فعالینو په شاهد شمشیره والي ته زیارت ته نږدې په یوې غونډې کې د فرخوندې د قاتلانو دپاره د سختې سزا غوښتنه کړې ده. د کابل نه خبریال ممتاز بهیر موږ ته په دې باب داسې رپورټ راکوي.
د افغانستان لوی سرنوالی وای د فرخوندې په وژنه کې د نه سلويختو تورونو کسانو دوسیه چې ورکه د کورنۍ او چارو وزارت نو لس کارکونکو هم شامل دي نن لومړنۍ محکمې ته واستوله. د لوی سرنوالی ویاند بصیر احمد عزیزی د دوشنبه په ورځ خبري اعلان وکړ د دغه تورونو کسانو دوسیه د اتلس سرنوالانو لخوا سیړل شوې دي او زیاته کړه چې د فرخوندې په قتل کې تورن نور کسان هم چې هر کله ونیول شول دوسیه به د همدغه سرنوالانو تر سیړلو وروسته اړوندې محکمې ته وسپاري.
په دغه دوسیه کې سلوشتنه هغه متامین چې سرنوالی ته دوی معرفي سوی او دوی نه تحقیقات سوی دي هر یو وکیل مدافع ځان ته درلود دا پروسه قانوني او همه جانبه د بشري معیارو سره سم تحقیقات تکمیل سوی دي او موږ اوس انتظار باسو چې څه وخت جلسه قضایی په کابل کې دایریږي.
له بل خوا د مدني ټولنې ځینو فعالانو او د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو د شاهد شمشیري زیارت ترڅنګ په هغه ځای کې چې فرخونده وژل شوی و یو تیاتر ترسره کړ او د یوې اعتراضي غونډې پترس کې لچارواکو څخه وغوښتل چې د فرخوندې د قتل عاملینو ته ژر تر ژر سزا ورکړي. د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسون ویاند رفیع الله بیدار چې په دې غونډه کې ګډون کړی و له امنیتي ارګانونو څخه وغوښتل چې د فرخوندې په وژنه کې پاتې ټول تورن کسان ژر تر ژره ونیسي او د قانون منګلو ته وسپاري. ښاغلی بیدار له عدلي او قضایي ارګانونو څخه وغوښتل چې د فرخوندې په قضیه کې د تورنو کسانو دوسیه په شفافه توګه وسیړي.
مدني ټولنې او د بشري حقوقو سازمانونه مصمم دي په دې قضیه کې چې هیڅ نوع تخفیف او کمکاری و معافیت په دې قضیه کې باید موجود نه وي. رئیس جمهور هم په دې مسله کې جدي جامع مدني دغه ټول فشارونه د عدالت لپاره اواز د دې سبب کېدل شي او د دې موجبات جوړوي چې په دې قضیه کې مسله ګاري نه کی.
د غراز افغان سندرغاړي فرهاد دریا چې په نننۍ اعتراضي غونډه کې ګډون کړی و وویل خلک له حکومت څخه ناراض دي او له افغان حکومت څخه وغوښتل چې خلک هیر نه کړي او غوښتنو ته پر وخت ځواب وایي. ښاغلی دریا اندېښنه څرګنده کړه چې د فرخوندې وژنه د دې لامل نشي چې د افغانستان مدني او روحاني ټولنې د یو بل په وړاندې ودرېږي.
ارزومند سم کې حادثه
فلمند يم چې د فرخوندې پیخه د دې لامل نشي چې د مدني ټولنې د روحاني ټولنې په وړاندې ودرېږي. دا د افغانستان په ګټه نه ده. اصلا ټول افغانان دا هیله لري چې دا سې پیخي بیا تکرار نشي. مدني ټولنه د روحاني ټولنې سره په ګډه د افغانانو د ویښولو لپاره او د توتريخوالي د منځوړلو لپاره کار وکړي. فرخونده د تیر کال د هوت میاشتې په 18 نیټه د کابل په شاهد شمشیره زیارت کې ورسته له هغه د قهرجنو کسانو لخوا وژل شو چې دغه زیارت یو مجاور ور باندې د قران کریم د سوزولو تور پوري کړ. خو ورسته په لټونو وخوده چې فرخونده دا کار نه وکړي. د مدني ټولنې فعالان د فرخونده وژل کېدل د افغانستان په تاریخ کې یو بدلون ګڼي او وایي چې له دې پیښې څخه درس واخیستل شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د اوونه تر او ورځي په اونۍ کې
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ نه د ازادۍ د رادیو پیغام واوریدم او دا هم د خبرونې دویم رپورت. د تیر کال د دسمبر په 14 د پیښور په یو خونځي د خونړي برید نه ورستو چې پکې 131 ماشومان وژل شول د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د موبایل ټلیفون هغه نمبرې چې د چا په نوم رجستر نیوي بندي کړی دي. موږ په پیښور کې د ډان روسمن د خبریال اسماعیل خان سره په دې موضوع مرکه کړې ده چې دا د تاسو ته اورو.
چې کله د غوښو د آرمی پبلک سکول باندې حمله شو دا غي نپس بیا وفاقي حکومت دا فیصله وکړه چې څومره موبایل فونونه دي دا غي به دیو سره بیا د سره تصدیق کیږي او کم دغه د پاریو میا تاکلو چې دغه مخ ترغه پوره تصدیقونی شغل ټول موبایلونو باندېږي هغه میت تیر شوی دی. په هغه میت کې چې ترغه مخ د پوره که پاکستانیان وو که غیر پاکستانیان که مهاجر وو که افغانان وو که د نورو ملکونو نه راغلي ډیپلوماټان وو د هر چا دپاره پالیسی جوړه شوې وه د پاکستانیانو دپاره یو پالیسي ځکه هغوی ته دا ویلی شو چې تاسو په خپل شناختي کارډ سره راځی او د ګوتې نشان او دغه ټول دغه به کوی خپل تصدیق به کوی د بایومیټرک سیستم په ذریعه او دغه رنګه چې کوم خارجیان وو که مهاجر وو یا غیر مهاجر څوک خارجي وو د هغوی دپاره یو بله پالیسي جوړه شوې وه.
دا سی ویل کیږي چې په پاکستان کې 40 کروڑ نفوس دي او دا غي یو په 15 زیات یعنی کې د یو عرب پوری سیمونه دي نو د دغه لکه تاسو چې 15 کروڑه تی بند شول نو بیا هم خپل شې دي چې هغه وس هم کارول کیږي د پاکستان حکومت د دې لپاره د سی واقعیتا د سی پیاوړي اقدامات کول شي چې دغه سیمونه صرف چې کوم رجسٹرډ یغه پاتې شي.
بالکل دغه سیده چې ګوره پدې کې ډېر د سیده چې هغه لکه دلته پاکستان کې دوه قسمه سیمونه دي. یو هغه سیم دي چې هغه ته وایي پوسټ پیډ. نو پوسټ پیډ هغه دي چې کوم سیمونه خلکو ته دغه شوې دي او دغه باقاعده دغه د کور په ادرس یا دغه د دفتر په ادرس باندې هغه ته دغه دي او یو هغه دي چې هغه د ریټه پری پیډ وي لکه اول د خلک پیسې پاره کې ورواچي تر څو پورې پاره کې کریډټ وي پیسې وي دا هغه وخت پورې سیم کار کوي چې کله دغه شنو سیم بیا بند شي. نو په دې کې دا ټول د دې ویریفیکیشن او تصدیق او شلو یو عمل د لا سره ته تیر شول او په دې کې دوه درې ځل په دې کې بیا پکې سیوا شو دا غي د پس بیا دا فیصله شي و چې دا غي د پس بیا نور پدې کې وخت او مهد په وګ نور کولې کیږي. نو دا غي د پښت تقریبا 15 کروڑه چې مونږ چې کم دین وغه بیا بند شول او هغه د پاره بیا که څوک وسواړي اوسم زه لکه تاسو وګوره نو اکثر موبایل کمپنۍ چې کم دی دا غي په دفترونو بهر لوي وګړو کتارونو ولر دي ډیر خلک راغلي دي چې کم د پښتو وجه باندې تصدیق نه پاتې شوی دي خو وسواړي چې تصدیق وکړي خپل موبایل سیم ترلاسه کړي دا غي د موبایل کمپنیانو دفترونو بهر ولاړی.
دغه افغان مهاجر چې دی نیم پرې مخه په پیښور کې او په پوره پاکستان کې چې دی هغه رجسٹر شوی نه دی خو ټلیفونونه خو ټول لري دوی د بل شاپ نمونه کوي.
دا مخکې خو بدا څه و چې یو کس د شناختی کارت او بنیاد باندې و بل کس ته موبایل ورکړي لکه په یو شناختی کارت باندې و څلور پنځه پنځه سیمونه خلکو ته دغه شو مختلفو خلکو ته او کس ته به پته هم نه و دغه په نوم باندې به پنځو کسانو ته سیمونه ملو پنځو کسانو ته به سیمونه ورکړی شي نوم به پکې د یو کسو او لاندې پته او اډرس چې کوم دی هغه به پکې دبل دی او لکه یا به دا سیم پکې شوی دی چې 400 ضلع به وو نو یو څه ولې یو طریقې کار جوړ کړی دی نه مخکې بالکل لاندې کاته او هیڅ پته نه لګیږي.
مننه اسماعیل خان ستاسو وخت نه مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو جګپوړي دولتي پلاوي سره د هند صدر اعظم نریندرا مودي په رسمي بلنې د درې ورځنی رسمي سفر د لپاره نوی ډیلی ته تللی دی. د بهرنی چار وزیر جان کیری وای چې امریکا باید د زلزله ځپلي نیپال سره 9 میلیونه امریکایي ډالر اضافي مرستې وکړي. په دې سره د امریکا د مرستو اندازه 10 میلیونه ډالر کیږي او ژمنه یې کړې ده چې نور مرستې به هم وکړي. بل پلو د امریکا د دفاع وزارت وای چې د نیپال په غوښتنې دوه بوینګ 310 الوتکې او 130 کسان د هیواد ته استوي چې د ژغورنې په عملیاتو کې مرستې وکړي. د معلوماتو له مخې په نیپال کې د شنبې د ورځې په شدید زلزلې کې شاوخوا 4000 کسان مړه شوي دي. امریکا د ایران غوړي چې په یمن کې په حوثي شیعه یغینو د مذاکراتو د پیل کولو لپاره فشار راوړي. بل پلو د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری وای تهران او د نړۍ قدرتلرونکي هیوادونه د ایران د 20 کلن اتمی جنجال د حل لپاره موافقې ته د رسیدو په برخه کې د بل هر وخت نه ډیر نږدې شوې دي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د زیاتو ورښتونو او تیزو بادونو له امله د مړو شمیر 45 ته رسیدل دی. د خیبر پختونخوا ایالت د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی ای پی خبری ایجنسی ته ویلي دي چې د طوفاني بادونو له امله شاوخوا 200 کسان ټپي شوي هم دي. د امریکا د میریلند ایالت د بالتیمور ښار په کوڅو کې د دوشنبه پورست یو تورپوستي سړي د جنازې د مراسم نه ورسته نخته شوې دي. د فریډګری په نامه د غسړی 25 کلن و او هغه کله چې د پولیسو سره بندي و ټپی شوی و چې ورسته بیا مړ شو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په امریکا کې د اخیری احترام په نوم یو خیریه ټولنه د دې لپاره جوړه شوې چې د فوز د بیکوره خزینه او پخوانیو عسکرو سره مرسته وکړي تر څو په خپل خپو ودرېږي. د امریکا غا خبریالی فیض المصری په دې باب یو مطلب برابر کړی دی چې دا د اورول کیږي. دغه خیریه ټولنه د امریکا د فوز د یوې جګتورنې د هڅو په نتیجه کې جوړه شوې. په دغه خیریه ټولنه کې د فوز د غړو او د هغوی د کورنیو د غړو سره فوق العاده مرسته کیږي. د ملي ګارد یو غړی ازرا کاسنو وایي چې هغه خپل کار د لاس ورکړ، طلاق ورکړی شو او څه پیسې چې لرلې هغه هم مصرف کړلې او بالاخره دې ته مجبوره شو چې د خپل کور نه هم اوزي. هغه وایي دا ډیره خوشبخته و چې د اخیری احترام په نامه د یوې خیریه ټولنې په باب معلومات ترلاسه کړل. هغه وایي چې دا شپږ میاشتې کېږي چې واشنگتن ډی سي ته نږدې یو کور ته چې شپږ کوټې لري تللې ده او هلته ژوند کوي. هغه وایي
You get assistant with your resume. You could get like a life coach or a mentor.
ستاسو سره ستاسو د کار د سابقې په اساس مرسته کیږي. ستاسو لپاره یو سارون کې یا یو مربي هم ټاکل کیږي. ستاسو سره په منظم ډول مالی مرسته شروع کیږي او هم ستاسو لپاره د کور د ضرورت د شیانو د خوراکي موادو او نورو شیانو کومک کیږي.
د هغې په ژوند کې د دغه مالی استقرار نو وروستو هغه د توزګاره شو چې د خپل کار او تعلیم په غم کې شي. دا وایي په دغه کور کې چې دا پکې اوسېږي هلته نورې ښځې هم شته دي چې آینن د دې په شان سرنوشت لري. هغه وایي
که هغوی په ماښام کې د وخته کور ته راشي او کچرې هغوی ستړي نه وي نو بیا موږ په ګډه پخلی کوو، خبرې کوو او هغوی خپلې تجربې بیانوي. هغوی ستاسو سره د یوې ښې فیصلې د پیدا کولو په باب خبرې کوي.
د فوز دغه پخوانی غړي په دغه کور کې تر دوو کلونو پورې ژوند کولی شي. په دغه وخت کې د دغه خیریه ټولنې د مؤسسې د فوز جکتورنه جازبوت هم د هغوی سره هر وخت ګوري او د هغوی د مشکلاتو په باب د هغوی نه پوښتنه کوي. په یو وخت کې جازبوت په خپله په هغو دیار لسو زرو خزینه عسکرو کې شامل و چې بے کوره وي. هغه وایي
I first thought of where would I like me and my children to live.
کله چې زه د یو کور د پیدا کولو په غم کې شم نو په اول کې داسې فکر کوم چې هغه څوک چې زه ورل کور پیدا کوم هغه به هم زما په شان او زما د بچو په شان وي چې چرته ژوند وکړي. زه په دې خوشاله یم چې زما بچي زما سره په یو داسې کور کې ژوند وکړي چې ټول ماحول یې خوي، ښه همسایگان ولري، د ماشومانو لپاره د لوبو محفوظ ځایونه ولري او هم یې مور باید په دې پوه شي چې هغوی په محفوظ ځای کې دي. نو بیا د مور سره د خپل ځان او د هغوی د راتلونکي فکر پیدا شي.
ټاکل شوی چې د اخیری احترام خیریه ټولنه به په نږدې وخت کې یو بل ځای هم د دغه شان بې کوره خزینه عسکرو دپاره پیدا کړي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یوه سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په افریقا او لدینا په اخوا مشران د ایبولا ساري ناروغي سخت ازمایښت کړل چې تیر کال د لویدیځې افریقا په سیمو کې خپره شوې وه چې ویل کیږي څه باندې 10,600 وطنې امړ کړي وو. د بې سابقې بین المللي عکس العمل په برکت د نوي ویروس د خپرېدو شمیر په ډراماتیکه توګه کم شوی دی، مګر دغه ستونزه لا نه ده ختمه شوې. په دې برخه کې لا ډېر څه ته ضرورت دی چې دغه ساري ناروغي ختمه شي او حتی ډېر کارن په کار دی چې د ایبولا د نوي ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیول شي. د یو کال نه را په دې خوا چې دغه ساري ناروغي خپره شوې ده، امریکا د دغه ناروغۍ سره په مبارزه کې پوره مرسته کړې ده. جمهور رئیس باراک اوباما د سپتمبر په میاشت کې په ویناو او په ملګرو ملتونو کې په تماس نیولو سره عکس العمل ته نوې بڼه او لومړیتوب ورک او د امریکا د پراخه عکس العمل سره چې امریکایي عسکرې ځای په ځای کړل چې د علاج مرکزونه جوړ کړي او د روغتیا کارکوونکو ته روزنه ورکړي د ملګرو ملتونو لپاره یو مثال شو. افریقایي اتحادونه په دغه کوشش کې یو مهم انډیوال دی. روغتیایي کارکوونکي چې افریقایي اتحاد ځای په ځای کړي دي په دغه عکس العمل کې مهم دي. د افریقایي اتحاد او د امریکا د ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي د مرکزونو ترمنځ موافقه به اوس د ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي لپاره یو افریقایي مرکز جوړ کړي. موږ به په ګډه کار کوو چې د افریقا په قابلیت کې اصلاح راولو چې په مستقیمه توګه مخه یې ونیسي، د ساري ناروغۍ د ګواښونو مخه هم ونیسي. د نوي مرکز هدف دا دی چې د افریقایي ملکونو قابلیت قوي کړي چې د ناروغۍ نه په راولاړو شوو ګواښونو پوه شي، د دغو ناروغیو په باره کې معلومات سره شریک کړي او نه یوازې د ایبولا سره مبارزه وکړي بلکې د ایچ آی وی نری رنځ، ملیریا او نورو ناروغیو سره هم مبارزه وکړي. د څارنې او عکس العمل د یو نوټ په پرانستلو سره توقع ده چې د روان کال په آخر کې عملیات پیل شي. دا به تخنیکي مهارت د افریقا د روغتیا د وزارتونو سره شریک کړي او د روغتیا په اضطراری حالاتو کې د عکس العمل په انسجام کې مرسته کوي. د امریکا د ناروغۍ د کنټرول مرکز به د روغتیایي چارو دوه ماهران د افریقا د ناروغۍ د کنټرول نوي مرکز ته واستوي چې د تخنیکي مشاورانو په حیث به وظیفې سرته رسوي. موږ به د افریقا لسو اپیډیولوجستانو یا د ساري ناروغیو پیژندونکو لپاره فیلوشپ د ورکولو ملاتړ هم کړو چې دا بیا د افریقا د ناروغیو د پنځو سمیزو مرکزونو د کارکوونکو سره د دغو مرکزونو په انسجام کې مرسته کوي چې دا به د افریقا په ټوله وچه کې د ساري ناروغۍ په څارنه کې مرسته هم کوي. موږ تر زیاته حده پورې د ایبولا خپرېدل ورو کړي دي او که دغه عکس العمل همداسې دوام وکړي نو موږ توقع لرو چې د دغې ناروغۍ پای ته رسول به د میاشتو خبره وي. هغه درس به چې دلته اخستل شوی د افریقایي هیوادونو سره مرسته وکړي چې په راتلونکي کې به د دغې ناروغۍ مخه ونیسي او د نورو ناروغیو سره به چال چلند هم وکړي. مګر امریکا ته هم پکار ده چې خپلې مداخلې ته همداسې دوام ورکړي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنا لیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څنګه وی پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
زبل خان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې د ریډیو ولسوالۍ نه
تاسو نه راډیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دغه څنګه وړاندې کوم.
کته سو هم غوړې د شنا راډیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419313. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190010. هلو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، د نن سهار په دویمه پښتو خبرونه کې د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د نتاق ایمل فیضی سره هند ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په اهمیت کې و مرکه لرو کله چې تاسو به واورئ. او له دې سره زموږ دا سهارنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. بلنه درکو درې خپرونه ته څو شېبې وروسته به خپره شي. تر هغې پورې ستاسو نه اجازه غواړو. خدای په امان، خوشحاله اوسئ.